د خبرونه کې چې د افغانستان په وخت مسپښین له دو تر څلورو بجو وړاندې کیږي په دو جلا موضوعاتو بحث لرو. د خبرونه موضوع به په فیسبوک کې واوري چې څه موضوع ده. هله ده چې نظر پې څرګند کړئ. د فیسبوک پته درته شیم facebook.com/azadiradio. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه واوري چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې حیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبري وکړي. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. پر دې طرحې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوان ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 22 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوي چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه سوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. او امریکا د هغو نه وشتو کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. ایراني پولیسو د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي و چې دوی دغه نه وشت شي په دې تور نیولې چې د حجاب پر وړاندې اعتراضونو سره د سر پورنې لری کړي وو.
لدو تر څلورو بجو په تشناس ملاندې پروګرام کې په شهرونو کې پر امنیتي تدابیر او په افغانستان کې له بادی او لمریز انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو شفی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زمو همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهم پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فرا ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فرا ولایت مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 80 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یي په یو موټر کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې ایران ته قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسټه کې د تلاشي پر مهال نیولای دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فرا څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مشبونو د پاسه په ولداکي په دا کرټو په دا کڅونو سره ځای پر ځای کړی و چې مش پر کامه اړول. دا زموږ د غزمه د کنساری غزمه دا د پاکستان د افغانستان پر پولو پراته و چې دې تر لاسه ورغلی و دې نیولې و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطعی د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پانه کې چې د کمانډوز واکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیکل شوی راغلی چې د اووم کنډک کمانډوز واکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلو ګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونی ورستی په خداده چی د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موهید د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 101 کیلوګرامه هیروینو، 82 کیلوګرامه تریاکو، 389 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موهید زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هینته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالبه راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA نوي اقدامات. زه طالبان هم په هغه لست کې ور زیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاس نه غوښتل دا دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر دا هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتي انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دی دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو معتاد خاطره درسره شریکوو.
خدا داسې یو بد عمل دی چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کوي. اعصاب خرابي، دلتنګي، په مال ازا کې چارسونه مال لګا مال ورکه بچ دا عمل ځای پیدا کړي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم له یاده مباسي.
اکبر استاد داستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا CIA وایي چې وسلوال طالبان له شی موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې CIA د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړي توګه د امریکا د خزانه وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په هغه لست کې ور زیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانه له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلیس څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې یې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپوه مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له درېو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشه یي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګریز توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. دریم مهمه چاره چې دوی کوي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دي چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالي ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله نانزی و چې د طالبانو د مالي سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر ونډه خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام په رڼا کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیژي او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دینی عالمانو په یوه ناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دیني عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پرانا کې د منبرونو او جماعتونو لاره د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
مستاس نه غشتل دا دا اعتراف هم کوي چې حکومت کې هر څومره کوشش وکي استاسي د کومک نستاسي د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجبه کې موږ سره یو ځای سي د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جماعتونو او تکیخانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دیني علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دیني عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطا الله فیضانی
دغه مجلس له علما سره دوی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک و چې له نشي موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دي چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کېږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدواره میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپل ټریماډول چې دی دا د اوپیو د خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار تست ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کېږي، دا مانځه ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډېر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کی؟
خپل ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اغیستل کیږي. چې ما د دې ټریماډول یو نمونه راوړی ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپه آزاده خرڅیږي؟
قانونی یعنی سو اجازه نه لري چې به د نسخینه دا خرڅ کی، خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دې لپاره په دې روغ دیږي او هر څوک خپل ازي خود سرانه اخلي.
د ټریماډولو نشه د نورو مخدره موادو نشه سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیف‌تر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دې ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دې چې واغېسته کوشش وکړي چې پس له دینه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روغ دي کیږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډولو د استعمال لنډمهاله زیانونه څه دي؟
ټریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنمحال تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کی. خو بیا اوږد محاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد محاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږد محاله واخلي مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته دا درې کوي څلور کوي همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي دا بیا مجبوره دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچي پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي اضطراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلی نه شي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي. بله خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته پر دې باید د اغېزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي دې نه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نه شي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د تریماډول د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي.
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي نه که ورکول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره ښځه چې په دې باندې روغ دي دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی. فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات چیګ دی مګم دا ورکه دی در صحیح یادوي نشي. یو مور چې د امیدواری په وخت کې دا ونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښ پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کله هم د تکرارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. اوس له نشي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته ورځو او د یو محتاط خبرې اورو. 15 کلن شراغا په ایران کې په تاریخ اخته سو خو کله چې کور ته راغی نو په پوډور اخته سو او اوس له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا یې دوکان درلود. ورور یې ورته وویل چې یا به دوکانداري پرېږدي او یا نشه. خو دا چې شراغا کومه لاره غوره کړه او په ژوند کې له کومو ناخوالو سره مخ سو. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
زما خپل د ولایتو پروان نومیم شراغا دی. 15 کلنیم د دوکان کار بارم و صابونم خرڅوم ده. په دې نشه زه په ایران کې اخته شلم کارم کوه اواز ډېر ستړي شلو دلته بلاله کو ده د ما ته داسې سیخ کې چې تور شرف دوه خوراش دلته دفتر ته تراشه دا چې ما ولې ما ستو مونته کوله وبرکه کړم ولا عجب شی دی ما یې عمل نه دلسته بخي منه پیژندل چې دا څه شی دی دا تریا کو او کوله مالته نشه وکړه او کوله نشه لولم دلته دی تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم. ما دورز یو گرم مصرف دلسته و تقریبا 2 سام کلی 2.5 سام کلی خود رقم رقم دی دری سا پوریم دی رول میره تا که و یه عملو که یه دکان مروات دادی دکان کورکیم شارو بندی رو بوده. خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی دلتنگی پا مال از اکه چه هستونه مال بوده مال ورکه پچی در عمل زای پیدا که ده وقت پر ما دیر باجی نوار کردی دی عمل پزای چی ما مثلا در خلقونه اینی فکری و کچی در سون زور روار عمل ده تو بغال کچی ما بدن خونده بند آبار رو که وگره ای وقتی چی پیسه رو سرو وردن ده پیسه بیده ما چه کل چی وقتی رو بانی پوشله که بیو هفته و دو هفته باد بیکری دو هفته که دری هفته باد بیکری بیا بمیم سازان پچند جان نکا چی ما نچی مرور تا میزنگوی سلد و سابین کمی را کالی بیا ما سنه ایلی نو فکر وکړ چې د 2 سنه بعد عمل تقریبا نن 2 دیش کلنه په ما کې هر تغییرات چې خو راي وسته دی عمل پیسونه خلاص مونځ نه هو کې د ایمان نه هو کې د صورت نه هو کې د مړی ژوند نه هو کې د ما دا خو واده و زه نو وخت ورغلم دلته د ما خسر دی کوه دا وختم دروتاک دی او د ما صد دا د ساتو چې مال اوس وچو نو فکر وکړ په دا سر نه پسو کو چې درسنه ایت زات نشلیت لای وادی که مده ای که جوانده ای ادا چهت سونه غط مشکلو لاری باید دا پیدا که
عرضه که چه همه خدای که ناستی، یعنی نزدیکترین کسی مری نشد لای بابا مری تا یاد آنه یاد خاک یاد خسر مری تا لانر ده
زهر و کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کې څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوسی، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې موږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر موږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زموږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والیده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاده دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یواره تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خاهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډاک دی.
قمندان صاحب ما خوشې که صاحب، زه بېګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشهیي مواد تاسو ورکوئ.
قمندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته سیب
تل پولیس و سر چالاکی کوی ها ژر راته وایه چې نور چرس چیری دی کنه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نور هم ډیره شي
سیب په دغه پسخانه کې دی وی ګورې زه غریب سړی یم سیب ما خوشی کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی الکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه
سمه ده قمندان صاحب
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د غوړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې